ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپله اعلامیه کې چې سه شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه، خوندي او عزتمن واوسي. راستنیدون کې افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري او لړی ورستونځو سره مخ دي. امنیست انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیست انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابري او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو نجونو او جنسیت بدلو راتلونکي په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې پر راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزادې اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادې اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله مند دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کېنوي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټولو غړيو په یو خلو د الهي ته رائے ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتيایي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي دغه خلاف جوړی ټول مقدمه برته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست په 3 نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټول داوی په مفروضو ولاړ او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدرمن او کلی سکون کو زبرشنا غم فار یو زلبه هم تاسو ټول تشرا غلاس پر ما دی ول سم ټول گی جغرافیا مضمون د سلام لوستا هله د چتا ستور قدرمن او کلی زکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سه یو د سه چا مې وم پتن وی ترنو زکون کو د چز مراستا سو دی ول سم ټول گی جغرافیا مضمون سلام لوستي نو هله د چ لخلو زنا سره بل کتاب کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کال سی د نن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سر نوټ کی کلی سکون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمینه فایل پېتر د شمې سپې پرې همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلري ځکونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پر رسره ملتیا وکړي. بلریز د کونکو د لوست پر شبو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغه په د هغه په جریان کې مرتبط سره له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرتبط سره د وسایلو سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرتبط سره په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات مېسته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په بڼه سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپي د ارک د شار یا هم د ارک د روشانه کولو لپاره د سرویشت زراغونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو زکون کوخته دی کی تر دې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سېږي چې برېښنا ساته ویل کیږي او برېښنا کلمات ساته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساته ویل کیږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیرو سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالې باندې ستر اغیز لوبولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره شول نو د دې څخه دا معلوم شول چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په همغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي، چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پر سند باندې جوړه شوې ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره ته رسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متره مقعب څخه دي، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی دی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 400 متره یې پلنوالي دی، یعنی پرخوالي چې دی د دې د چک د سند 400 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1416 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متره پلانوالي لري او په کښته په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوالی سره پس شریکی جګوالی لري، چې 20 متر بیا دی او 4000 متر اوږد نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متر مقاب په اسانی کې درې توربینونه وهي، چې 3300 کیلو واټ د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بندې د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي. چې دغه بند په خپل ترونه زده کوونکو په 1300 هجری لمریز کال کې 50% باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې ورسته په 1380 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستکاوي په یو وسط کې جوړ سو چې د 900 کلو واټو ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستکاوي جوړ سول چې 1420 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکا له جملو څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برښنا بند هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې کېږي. چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لوی دستګاه په پام کې نیولې ده چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برښنا د تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شو او ته 1410 هجری لمریز کال کې پشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنی دستګاه یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي 0 کیلو واټ برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر، هلمند، لشکرګاه شهر، شرګا، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکلا ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې دغه شهرونه چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهم بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سین کې د سین د سر د پنشیر د سین سره یو ځای کې دول عمل څخه په 15 کیلومتر واټن کې د چي د سمندر لسټ کې څخه 1,500 متر لوړوال لري. په دغه لوړوال په ساحه کې جوړ شوی دا دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي چې دواړه کچیر سره یو ځای سي 2,000 کیلو واټ برښنا د تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د دې توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی لمنځ څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمنځ څخه لړ بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول سوال. هم چې نن درنه ځکون کو بل بند د هي همبل په افریقا چې د مهیپر د برښنا په افریقا د چې د مهیپر د برښنا په افریقا د نوموړي په افریقا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سین باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ماچول چې د شپږ پټه 0 کیلو واټ برښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1410 هجری مریز کال کې پیل شو او په 1515 هجری مریز کال کې بشپړ شو او ګټ اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسه پاپریکا ده د خپل د موسسه د خاصه جوړ شوی د موسسه پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونده لري او د وبو د کمښ پر مهال باندې د ریشه د دې ترڅنګ درمنه وګلري زده کوونکو دغه افریقا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افریقا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمه بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنه زده کوونکو د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښ ورتیا یې په یو ساعت کې 300 کیلو واټ ته رسیږي. او هم چې نن موړی بند جوړول کار شری په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مرابطاسې معمولا د ډبرو سکرو نفتو ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفې حرارتي برېښنا یو فابریکه لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکه ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 60 کیلومترو په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبیعي ګازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي چې دا ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ ستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده، د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلوواتونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړې چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.2 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسم. د لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زه پرشنا کوم پاری وزل په هم تاسو ټول تشرح غواس مې د ول سم ټول کی جغرافیه منس من سلام لوسته هله د چ تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع کوم په تنوی قدر من زکون کو د تل په سری وزل په هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قل لیسه کون کی باید لوست پر کې دوس خمر کی خپل د جغرافیه مزمن کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر سو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نوکار په خپل کتابچو کې لسانونه سره نوٹ کړئ. پر اتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شاو ګلالي زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په څلورم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرني لېږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو ګلالي زده کوونکو د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پوځو بل لیست کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لمړی د نفوسو وده او منځنۍ عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکونکو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنې سره ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېری نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت سیډونکو او مؤسساتو په واکه ورکړل شي، تر څو هغه وکولای شي چې د کیواد نه پوسټ شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ و دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره رسول دي. درنو زده کوونکو بشپړ سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره رسول شوی، خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25 نیټه د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سرته ورسېدل نو کله چې دا پای ته ورسېدل لدې سره سره دقیقه احصائیه وانخستس و یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستس په خو بیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصائیه واخلي خو په 1450 مریز کال کې د احصائیې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې تر څنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 هجري شمسي کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د په 1490 هجري شمسي کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسوله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسېږئ تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شری په خپله مستطیل شکله یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده دغه عمودي کرښې ته متوجه اوسېږئ. دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 رو 1500 2000 2500 3000 4000 4500 اندر 15000 پر مرتاسته دته نقطه پنشه کړی دی چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په اړه کې یعنی 15000 تنه کسان عینن کچیر تاسو ته متوجه وو سی جی په افقي خط کې مرتاسته نور شمیر نه راکړي چې په هغه کې 0000.04 راکړي دی 015 همدارنګه د دې تر څنګه موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوښته دي په لومړني خط کې په لومړني کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده چې دغه شمېرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1480 کال کې د عمرونو د مخې د نفوسو ګروپندي وسوله نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 15000 پورې رسېږي. او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمېر چې وو 4500 پورې پورته شوی وو حتی تر 4000 پورې یعنی تر 4000 پورې. او هم چې نن هغه ماشومان چې د 10 څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودې د هغو ماشومانو عمر چې د 19 کوونکو یا هم د هغو شمېرنه چې د 1480 کال کې تر 2500 پورې شوی وو. عینن همدغه سي 15 کلن ماشومان تر 19 کلونو پورې کلنی پورې دا ماشومانو شمیرنه 2000 وه په هغه وخت کې. نو دا سي د چوکاټي مرتاس ته ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصائیه معلومه نس ور خو کړ چې بیا په 1490 کال کې دقیقه احصائیه وسوله نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1450 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1450 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چې نن د ودې سلنه د انسانانو د پنځه کړنه چې په کال 1450 کې د انسانانو د ودی سلنه په افغانستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1480 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3.3 سلنه و. همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.6 په 1450 کې 1.9 او په 1480 کال کې 2.6 و. نو درنو زه کوم کوټر دې دم پرزموج او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس د ګنوالي په حق له معلومات په بستل چې د نفوس وده او منځني عمر په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق له معلومات په بل. خو راو کوم زه کوم کو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دې پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دي. یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه. عمر لمخې یعنی د وسخنې ولې به تر څل روش په تکلنی پر عام تر څل کلنی پر انسانانو عمر دی او همچنان د دې ترڅنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی ښځینه او نارینه دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه قانون او داسې نورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره سوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1430 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1430 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسي او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنه او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سپله چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 3.4% د دې ترڅنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګ شپه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی وو خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکون کو د 15 څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداری په برخه کې بوخت وو او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې به په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وو او له شپته 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه درینه او قدرمنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم احصایه چې سرشمېرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیز ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوسو شمېر معلوم سو د دې ترڅنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1430 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړې دي چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړې دي تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ د دې ترڅنګ د مونږ د کوون کو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د کومي جوړش او کومونو جغرافي ویشتي زموږ هیواد افغانستان کې د مشته کومونو جغرافي ویشت په مختلفو بڼو سره دی د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافي له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیل بیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لاندې ډول سره وایي موږ تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زموږ بیلابیل کسان دي بیلابیل کومونه چې ژوند کوي خو په دې خاره کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه آریایان ډیر په خوانی تو کوم بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پر خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي د دې ترڅنګ یونانان وتیلی مورخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پاکتاکس پر مسری یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنی خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په گاونډي ولایتونو کې ژوند کوي د دې ترڅنګ د مونږ ځکون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر په خوانی کوم دي او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ د ریجه په باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دریجه باندې هم خبرې کوي نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکو دي او د دولو وړ برخې له جملو څخه شمېر کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په اړه کې ولوستل همدارنګه درنو ځکونکو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د ننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي
طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري، چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي، چې مثبتې اغیزې چې دي درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ، دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي، دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي، او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر